په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو ونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. نن په کابل کې د پرکاش ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د خونړۍ برید موضوع څېړو چې تر ډېره قربانیان نجونې او ښځې وې. خو لومړی ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پرکاش ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته ورسید. د دفتر نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډیری نجونی او ځوانې ښځې دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی. یو نامه دغه راز ویلي ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي. د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه چا کوم ډلې نه دی اخیستی. خو تر دې مخکې د کابل په لویدیځ کې د دغسې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دې بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی دی. دې صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښودله چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2022 کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شل اوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونه د پلازمېنې تهران په یوه پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وشو چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه او تر شکنجې لاندې سا ورکړه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته شوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل شوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل شوې ده. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک ښار لیومان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هیواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهلی چیریواتی وویل اوکراینی ځواکونو لیومان ته نږدې د تورسکي په نوم د هستوګنی سیمه پرون آزاده کړه او لوهانسک سیمې په کریمینا کې هم د روسیې له پوځي جزوتامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن وویل چې یوه ورځ مخکې په جګړو کې روسیې ته د 340 سرتیرو تلفات اوښتي دي.
درن دوستانو د مخکښ ښځو خبرونې ته خراغلی. د کابل د دشت برچی سیمې په ښوونیز مرکز د جمعې په ورځ په خونړۍ ځانمرګ برید کې تر ډیره حده هغه جنکۍ ووژل شوې او ټپیان شوې چې دوی د کانکور لپاره ازمایښتي ازموینې ته راغلي وي. تر دې برید وروسته د کابل په ګډون په بامیانو، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وشوې. معترض ښځو چې تر ډیره تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. نن په دې باس کوو چې ولې له هر لوري څخه تر ټولو زیاتې افغان میرمنې هدف ګرځول کیږي، ولې د زده کړې مخه نیول کیږي او هغه هم په دې اندازه چې په مرګ تمامیږي. له موږ سره میلمنی دي د لغمان د والی پخوانی مرستیاله او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی غړی برېښنا صافی، او بله میلمنه مو د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخوانی مرستیاله، مدني فعاله، د ښځو د حقونو مدافع او افغان خبریاله سیما ستانک زیده. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. دواړو میلمنو ته خره غلاست وایو. ستړي مشي.
مننه سلامت
اوس. ډېره زیاته مننه میرمن صافی، په خیر راغلی.
خیر اوسی. من نه فرشته جان سلامت
بلی. تر غوچی میرمن ستانک زی خبرونه تا وصلی گی مگو تاس بخبلی خبری پایل کرو پا پایل گی غورم پوکتن وکم چی تاسو هم خبری است چی دیجومی پا ورز پا داشتی برچی که پا خوانیز مرکز باندی خونرای برید وسو غورم داره تو وای چی پا خوانیز و مرکزونو دار داول بریدونا تاسی چی پاک لوای او چوک دیدی مسئول دی
بسم الله الرحمن الرحیم په پیل کې د ازادي رادیو خبرونه ازادي رادیو د مخکخه خو خبرونه درنو چړونکو ګران اوریدونکو محترم ملمنې ته سلام او درنښت په دویم قدم کې په افغانستان د ټولو بې دفاع شهیدانو په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خونیز مرکز باندې د تنکیو بې دفاع او بې ګناه شهیدانو روح ته دعا کوم او فردوس جنت ورته د الله تعالی څخه غواړم ګوري شاوخوا سلور لسیزه شو چې افغانستان کې جګړه لیوي خو د هیواد غی اقتصادي او ټولنیز بنسټونه زیربناوي او زموږ ټول هغه ارزښتونه له منځه وړي او لبلې خوا کلونه شو چې هیواد کې ملکی او غیر نظامی بی دفاع او بی گناه افراد وجل کیگی پا مختلف و نیرنگون و پا مختلف و طریقو او لبدا مرغ شوار یو ده چه مغا ده اسلام مبارک دین او سپیسیلی نام سخاب زاری استفاده کیگی او لند هدف تو دوی ده اقتدار تر لاسه کول دی او اوبت هدف ده پردوی و ده گتو ده خواندی دو پخاطر ده وصلوان لی نخطی کیگی او ده وجود کیده دلو لخوا خلق وجل کی دی که آغا ما شمان دی که آغا لویان دی که آغا خزی دی که آغا ناری نای دی ده ما شمان و تنکوی زوانان و پا تعلیمی مراکز و تعلیمی بهیر پروران دی هر دول محدودیت و تشدد تزه یا و سونامی و آفت نمور کومه چه ده سونامی بزمنگ هر نصر هر لسیز هر کال هر میاشت هر اونه یا هر شیبه ده سلگون و زرگون و لکون و میلونون و ما شمان و تنکوی زوانانو نو اوسنۍ راتلونکی ژوند زپ یو د تبعی کندې تبه مونږ ولید په لاندې کې کچېته دغه بریدونه او دغه چاودنې د ځوانانو او د وګړو په فکرونو باندې بد اغیزه کوي دا غوی پر راتلونکي سرنوشت باندې بد اغیزه کوي له بده مرغه باید له دې واقعیت څخه سترګې پټې دي چې په اوږدو کې د ټول هیواد په سرنوشت او برخلیک باندې ناوړه اغیزه پرېوځي ځکه د نسلونو روزنه د هیواد راتلونکي تضمین دی او کله چې نسلونه ونه روزل شي په دې معنی چې د هیواد راتلونکي تور تام دی تیاره ده او دا باید مونږ ومنو چې زمونږ د راتلونکي نسلونو د روزنې په ځای هغوی سره تشدد هغوی سره خشونت او د هغوی له منځه وړل دا د یو هیواد تبایي لپاره کیږي د یو هیواد د بدبختۍ لپاره کیږي او د یو هیواد د راتلونکي د تیاره راتلونکي لپاره دغه عملونه ترسره کیږي
بله لبلی خوانه که بیا وګورو چې دا رقم بریدون نوروسته کله چې مظاهره کې ګمیرمنیم له تاوتریخوالي سره مخ کې تاسو باندې په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي په دې اکلام غواړم تاسو خبرې ولرمه
بله هو وروسته له دغه بریدونو زمونږ اکثره هیوادوال کاغه ښځې دي که نارینه دي ځوانان دي دوی په انواعو اقسامو اعتراضونو باندې لاس پورې کوي اکثرا په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې او همدارنګه دوی خپل اعتراضونه په مختلفو بڼو باندې څرګندوي چې دغه وروستۍ حادثې یا وروستۍ پیښې هم زمونږ د هیوادوالو د اعتراضونو د مختلفو اعتراضونو سبب شول چې د هغې جملې څخه د زمونږ یو تعداد زړوړو ښځو هم دغه پیښه وغندله او د راتلونکي لپاره د دغه سې پیښو د مخنیوي لپاره دوی غږ پورته کړو او خپل د حقونو د تضمین لپاره یې دوی په اعتراضونو لاس پورې کړو اعتراض خپله که مونږ وګورو دا په خپله یو د یوې کړنې یا معمولا ویلی شي یو سیاسي کړنه او مفکوري په مخالفت یو عمل د اعتراضات کولی شي په مختلفه بڼه ترسره شي، فردي بیاناتو په شکل یا پراخه تظاهراتو په بڼه. معترضین ممکن اعتراضونه د دولتونو یا حاکم جهتونو د سیاستونو او یا هم د عمومي افکارو باندې د اغیز لپاره ترتیب کړي، خو که چیرته دغه اعتراضونه استمرار پیدا کړي، دوام پیدا کړي، په دوامداره توګه او سوله ییزه بڼه د خاصو اهدافو لپاره ترسره کیږي، لکه زمونږ په هیواد کې چې ترسره کیږي د خویندو لخوا، چې د خویندو د حقونو د یادې لپاره او د افرادو د اساسي حقونو د یادې لپاره ترسره کیږي. دا سپیشلی اعتراضونه دي، د اعتراضونو په وړاندې باید حاکم جهت فکر وکړي او خپله پالیسي، ځکه اکثرا د حاکمه جهتونو او حکومتونو پالیسي د افرادو باندې چې دوی حاکم دي د هغوی غوښتنو په اساس جوړیږي. دوی باید په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي او دغه اعتراضونو ته په سپکه سترګه ونه کتل شي. دوی ته باید برنامه جوړ شي د دوی د تطبیق لپاره او په دې باندې کار وشي، نه دا چې د دغه اعتراضونو پر وړاندې د خشونت څخه کار واخیستل شي، ځکه مدني اعتراض د فرد حق دی، دا په ټولو نړیوالو او ملي حقوقي اسنادو کې تضمین شوی حق دی او دوی کولی شي چې اعتراض وکړي. مګر د دغه اعتراضونو پر وړاندې تاوتریخوالی او تشدد دا یو غیر قانوني عمل دی، دا دولت ته مکلفیت راجع کیږي او هغه مسئول ګڼل کیږي چې ولې د دغه اعتراضونو پر وړاندې تاوتریخوالی څخه کار اخیستل کیږي، ولې تشدد څخه کار اخیستل کیږي. دا یو غیر قانوني عمل دی.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. وړاندې تر دې چې بله میلمانه په خپرونه کې راوخلو، اوریدونکو ته به د خپرونې د واټساپ شمیره وایو چې دوی په دې شمیره کولی سي موږ ته زنګ وهي او همدارنګه خپل پیغام پرېږدي او د خپرونې د موضوع په هکله خپل نظر له موږ سره شریک کړي. 00 24 12 14 40 شپږ سوه یو زموږ د واټساپ شمیره ده. قدرمنو دوستانو، تاسو موږ ته زنګ راوهئ او د جمعې په ورځ چې کومه خونړۍ حمله په دشت برچي کې وسوه، پاکله خپل د سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړئ. د هغې خپرونې بله میلمنه هم له موږ سره واصل سوه. سیما جان ستانکزی، ستړی مشې، په خیر راغلی.
سلام علیکم، جوړ اوسئ،
ساتنه خدمت کې. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. راځو دې ته په پایل کې مل تاسو څخه اورو چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په خوونیز مرکز چې کوم عمله وسو او تر ډیره هدا انجونې پکې هدف وګرځیدلې، مړې سولې او ټپیانې سولې. تاسو د یو میرمنې په صفات غواړم تاسو خبرې واورم په دې اکله.
زه هم په خپل ور سره سلامونه او نیکې هیلې تاسو د راډیو طریقه د برنامې ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ واوسئ. ډېره زیاته مننه ده چې ماته مو هم په خپل برنامه کې ځای راکړ. زمونږ افغانانو یو کار ډېر زده ده، همیشه هغه موضوع چې مثلا یو څه څه کېږي او خرابي څه کېږي، بیا هغه مونږ په کلکو الفاظو غندو. نور موږ له غندلو نه وکړم ستړي شوي یو، نه غواړو ته هر وغندو، بلکې باید د دې لپاره عملي او کوټلي ګامونه اوچت شي تر څو یو د حل لاره د دې لپاره پیدا شي. دقیقه داسې افغان به نه وي، داسې مور به نه وي، داسې ځوان به نه وي چې د جمعې د ورځې په برید باندې نه یې خفه شوي او نه یې ویژړوي. باور وکړئ چې هر چا یعنی په هغه ورځ زما د فیسبوک یا مجازي صفحې کتلې، هر یو خپل همدردي او خپله غصه په دې برخه کې ښکاره کړې وه چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. تر کله باید دا رقم موضوعات ادامه پیدا کړي او تر کله زموږ تعلیمي څانګې تر برید لاندې ونیول شي؟ یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل نه، بار بار دا عمل تکراري کړي، له بده مرغه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له نننۍ حکومت نه مهرباني.
بله میرمن ستانکزی، په ډېرې بخښنې سره یو اوریدونکی د واټساپ له لارې لرو، د خبرې به واورو بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. بله مهرباني.
سلام احترام تقدیم ستاسو ته، ستاسو اوریدل ته اوریدونکو ته. زما نوم حاجي عثماني ده، د کابل نه مالی کنه ولا دغه انتار معلومه نه ده چې دا څو کوي. دا ماشومان دا زنانه دا ښځې لار باندې روانه وي، هېڅ د مرګ نه خبر نه دي. دا خو معلوم نه دي چې څوک کجار کوي. دا خو چا نه پوښتنه وکړه.
بله تاسو هلته وی آیا دا پېښه مو په سترګو ولیدله؟
نه، موږ د هغه رادیوګانو نشرات نه اورو، کله اورو خیرخانه کښې شو، کله اورو مکتب کښې شو، کله لاره کښې شو. دا په داکه معلومېږي دا څوک کوي، دا سړی هلته معلومېږي، سړی د کور نه وځي، زموږ ماشومان ځي هغه پورې د کور ته راځي، زموږ څه رقم یې دا مکتب ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي یا
کابل کې امنیت هماغسې پخوا په څېر خراب ده، څنګه ده، څونه ویره لري؟ فکر کوم د اوریدونکو اړیکه پرې سوله، بیرته تاسو ته راځو میرمن صفی. فکر کوم بله اوریدونکی لرو. بله مهرباني.
خوردان تاسو سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې ام لغمان.
مهرباني برور.
دا خو داسې نه داسې دا آخرینۍ ده او یا اولینۍ ده که نه خورجانې؟ دا خو ګوره داسې مهمو ځایو کې کېږي چې لکه د کرکټ هغه مطلب جوماتونه که نه، دا یعنې نور پلانونه هم دغه خلک لري او دا زما په نظر هسې قرباني خو یې ولس ده او مخکې نه مو او بیا به مې اوس هم ده. نو دا دا یو رقم فشار ده په اسلامي امارت باندې چې کومې غوښتنې چې نړیوال لري او کومې غوښتنې چې د سیمې هېوادونه لري که نه، او دوی بیا خپلو کې یو بل سره خپل رقابتونه ګالي او د هغه قرباني موږ مخکې اوس هم نو هغه متل ده پلار د سپرو مړ که که پیاده ووایه د ما له خېنه ښکلی. نو موږ مړه کېږو، موږ مړه کېږو، کار څوک مړه کوي او هر چا مړه کړي خو موږ مړه شوي او مړه کېږو او د دې مخه هېڅوک هم نشي نیولی، ځکه دا څومره لوړ مورال لري دا خلک. نو همدغسې محکمه جایونه هم لري او موږ کې داسې وایه چې ډېر نو هر رقم مخفي جایونه دی هغه کوی شي. تاسو نه مننه.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو غږ مو واورېد. خیر اوسې، ژوندی اوسې. یو بل اړیکه هم لرو، بیا به خپلې مېلمنې ته راوګرځو. بله مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام. نوم خپل راته وایه.
خورجان تاته سلام. ستاسو مېلمنه سلام کوم. سبدا چې زه له کابل میالیکم وایم.
مهرباني. درته وایه چې په ښوونیزو مرکزونو باندې برید په هکله تاسو څه راته وایه؟ آیا تاسو د پېښې شاهد وایي که نه؟
که زه درته ووایم، دومره درته ووایم چې دا خو بیخي هېڅ انسانیت نه په مسلمانۍ کښې شته، نه په اسلام کښې شته، نه په کفر کښې دا کوم ظلم به سوي نه به وسي. زه داسې وایم چې د دغه پېښ څه فقط داسې لس منټه مخکې را تېر شولم، دته دارلمان دهم څخه را تېر شولم چې دغه برید دغه پېښه وسوله. زما خپل ملګری چې زما مسایم دي هغه خوارکۍ ورکړلی چې ما دا مکتب ته ورسوي ده که کور انسان ته ما ورسوي ده جاج کوي که چش ښوونځي ته چې ورسوي مې هغه ته ما وویل مالته زه اخوا ته ولاړ شم یو سودا یو میوه شی مې را واخو بېرته به راسو. یعنې معنا که دی ما ورستلی د ده ژوند هم په خطر کښې دی به خامخا اوس یا در خاورو لاندې نیولی یا بیا نیم بدن وایي نیم بدن غړي به نولی. نو زه دغه پوښتنه کوم چې ما اوله موږ وویل چې موږ سوله به راسي افغانستان ته، هر څه به راسي، هر څه به سم شي، خو اخر په افغانستان کښې به مثلا داخلي کړي یا خارجي کړي دی کړي به دا کارونه کوي چې بری به یو بیا پر تا توان بل بیا پر ما توان. هغه څوک به حقیقت خبره نه شي کولی، ولې که اوس څوک حقیقت خبره وکړي بری د دې خلکو ژوند په خطر کښې دی او بری ته رقم چې چاته حقیقت ویه نه شي کولی. نه ورته وایي هر چاته معلوم دی چې مثلا تور غوا توره ده شیدې سپینې دي خو څوک چاته نه وایي. دا پلان مثلا چې موږ ته معلومېږي چې موږ د څو پورې ګرځېدلی پوښتو کښې مته وایي چې هر څومره پیسې نه دام پوښته چې موږ ته معلومېږي چې موږ لږ ډېر په دا کیسه سر خلاصېږي موږ په دا کښې دوه سي خارجي لاسونه لاسونه دي لکه پاکستان ایران داسې ګاونډي مملکتونه نور دي دا لا خو زرن کښې کوي. نو اوس دې پاکستان ته څوک مخه وړلوی چې پاکستان ته نه مخه وکړم سبا باندې په دغه عمارت باندې
بهمهغه د حکومت غړي راته وکړي. بله د تاسو غږ مو واورېده، د تاسو پیغام خپور سه. ډېره زیاته مننه له تاسو نه. اورېدونکو ته یو ځل بیا د خپرونې د واټساپ شمېره وایو. نو له خویندو څخه په ډېر درنښت سره هیله کوو، له نجونو څخه، له مېرمنو څخه چې دا د تاسو خپله خپرونه ده، زنګ راوهئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. 00420214444 د واټساپ شمېره ده. دلته خپل پیغام هم پرېښودلی سئ او زنګ هم وهلی سئ. راګرځو خپلو مېلمنو ته. مېرمن ستانکزۍ، د تاسو خبرې مې مخکې پرې کړې، ډېره بښنه غواړم ځکه د اورېدونکو اړیکې مو راواخیستلې. خپلو خبرو ته بېرته دوام ورکړئ.
نو مونږ همیشه غندل کړی دی، همیشه مو تحقیق کړی ده وکان دا یوه زړبوښنوونکې پېښه وه او هر افغان په دې باندې دردېږي. متاسفانه د ایران د معاصا لپاره خلکو تمساحي وونکې توی کړې، خو زمونږ افغانانو وینه دومره بې قدره ده، دومره بې قدره ده چې هېڅوک اصلا خپل غوږ هم نه پېژروي. نو دا واقعا د زړه له کومې هر یو نه په دې موضوع باندې دردېږي. خاصتی هدف د ننني نظام دا ده چې خلک باید همیشه په جهالت کې وساتل شي او همیشه دوی خپل حکم په داسې خلکو نهغه دوی مثلا له پوهې نه محرومه وي. کله چې انسان پوهه ونه لري، هغه استدلال نشي کولی، هغه یو چا ته دلیل او دلایل نشي ویلی او په ډېر اسانۍ سره هغه غولېږي. متاسفانه ما پرون یوه ویډیو مې لیدله چې هغه ته یو ځوان هڅوي دې ته چې ته لاړ شه په فلاني ځای کې، انتحاري عمله ترسره کړه او 15 ستا په خدمت کښې دي او بس جنت بټۍ له تا سره ده. چې واقعا یعنې زه د یوه افغان په صفت یعنې زه په دې شرمېدمه، یعنې مونږ څومره جاهله خلک یو په یو ویشتمه پېړۍ کښې ژوند کوو، نور هم له دې افکارو سره مونږ مخ ته ځو. نو تر کله به دا موضوع ادامه ولري او تر کله به دا موضوع وي؟ له بلې خوا نه همیشه دوی غواړي چې خلک باید له خپلو حقوقو نه آګاهي پیدا نه کړي. که چېرې یو څوک زده کړه ولري، تعلیم ولري، هغه هېڅکله بچې افغانو ته لاس نه وهي، هغه هېڅکله انتحار نه کوي، انفجار نه کوي، انسان نه وژني، اسلام نه بدناموي. که چېرې یو څوک له اسلام نه حقیقي او واقعي شکل سره مطالعه ولري، اسلام د زبورګلوۍ، د حکومت، د یووالي دین ده، نه د انتحار، نه د انفجار، نه د وژنې دین. متاسفانه نن نړۍ ته دې کسانو اسلام د یوه وحشتناک دین په صفت باندې معرفي کړی ده او هر چا ته چې ځان مسلمان معرفي کوي هغه له تا نه ویره لري. نو دا هغه همدغه
بله ډېر زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځو. موږ د خپرونې نننۍ موضوع د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه هم شریکه کړې وه، هلته هم خلکو خپل نظرونه لیکلي. د ورور نظر به ولولو، بیا به راوګرځو میرمن صافۍ ته. عبدالشاه عدیل لیکي، د علم مخنیول د هغو کړیو کار دی چې غواړي افغانان بې علمه پاتې شي. باید افغانان همت له لاسه ور نه کړي او خپل علم ته په هر ډول حالات کې دوام ورکړي. میرمن صافۍ، د دې ورور له نظر سره څومره موافقه یاست؟ آیا په داسې وضعیت کې چې په ښوونیزو مرکزونو برید کیږي، نجونې وژل کیږي، ټپي کیږي، آیا د افغانستان خلک به خپل همت له لاسه ور نه کړي، بیا به هم درس ته ورسي؟ څه راته وایي په دې اکله؟
فرشته جان، دغه د تعلیمي مراکزو باندې یا ښوونځیو باندې حملې د نن ورځې یا د یو کال خبره نه ده. هغه وخت زما ښه په یاد دي چې کله مونږ زده کوونکي وو، هغه وخت دغه جګړې یا دغه تشدد یو بل رنګ لرله چې په ښوونځیو باندې توغندي ویشتل کېدله او زمونږ هغه تعلیمي بهیر ټکنی کول او خر سره واقع کوله. هدف دا دی چې په افغانستان کې له بده مرغه ډېره یوه ناولې جګړه جریان لري چې د دغه یعنې زه داسې ویلی شم چې افغانستان په دغه 30 کلونو کې د ناامنۍ په بیلانس کې ساتل شوی دی. هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم په یوه معنا که درته وایم، هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم مخالفې ډلې ضعیفې ساتل شوي، او هم دا ویلی شم چې هم حکومت قوي ساتل شوی او هم مخالفې ډلې. فقط مونږ د یو ناامنۍ په بیلانس کې ساتل کیږو. دغه ډېره ناولې جګړه ده، ځکه ناولې جګړه ده چې جګړه ځان ته اصول لري. مثلا د ملکي افرادو باندې باید تعرض ونه شي، په ملکي تاسیساتو باندې باید تعرض ونه شي. له بده مرغه ټول هغه اصول چې د بشرپاله حقونو هغه د نقض کړي دي. په افغانستان جګړې کې دا په دغه جګړې کې دا دی ته پام نه کیږي. البته ټول حقونه نقض کیږي او دا یو ناولې جګړه ده، غیر اصولي جګړه ده. او دا چې په دغه مراکز باندې کوم چیرته د ورور د پښتنې قرابته یا د نظر قرابته خپل نظر څرګند کوم، واقعا زه هم نظر یې ځکه که چیرته زمونږ روحیه دغه جګړو یا دغه حملو یا یرغلونو ضعیفه کړی وای، کمزوري کړی وای، نو د نن نه شاید شل 15 کاله مخکې زه د ښوونځي مکالمه ومه یا زده کوونکي ومه، هغه وخت هم په ښوونځیو باندې بریدونه کېدل، توغندي ویشتل کېدل. مګر موږ وکتل په دې اخرو کلونو کې چې زمونږ لرې پرتو سیمو ته د علم ډیوې لاړلې، هلته ښوونځی ایجاد شول، هلته متعلمین مکاتبو تتلل، درس ویل، او ورځ تر بلې دغه علاقه او دلچسپي زیاتېدله. یعنی دښمن نشي کولی چې زمونږ دغه انګیزه چې د علم او دانش سره زمونږ علاقه ده، زمونږ دلچسپي ده، د افغانانو هغه انګیزه ووژني. ولې په لنډ مهاله کولی شي چې موږ مایوسه کړي، موږ مات کړي، موږ ګورو چې افغانان نظر د نورې نړۍ د ملتونو په تناسب سره دوی روحیه شاید هغومره پیاوړي نه وي او ممکن روانې هغومره غښتلی نه وي لکه د نورې نړۍ خلک چې دي. ولې هغه اساسي هدف چې زمونږ د علم او پوهې لاسته راوړل دي، دا نه شي کولی چې دوی له منځه یوسي. ورځ تر بلې موږ قوي کوي، موږ د دښمن پر وړاندې. ډېره زیاته مننه.
بله، تاسو ته بیرته راګرځو، ډیره زیاته مننه. بیا د فیسبوک له پاڼې نه د یو بل افغان نظر لولو او د اغلی ستانکزی خبرې به بیا پاک له باندې واخلو. پښتون زلمی لیکي، ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څله کوي، ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څله کوي، دلته د ژوند حکم مباح، د مرګ واجب دی. او بل ورور نصیر رسا بیلی کی د زده کوونکو وژل د زده کړې وژنه ده. باسواده ماشومان او وګړي یو پرمختللې ټولنه رامنځته کوي او د افغانستان دښمنان دا ډیوي نشي زغملی او په وړاندې مرګونی اقدامونه کوي. تاسو درته وایي میرمن ستانکزی چې په خپل افغانان څنګه په دې وتوانیږي چې دغه ښه پوهیږي دا د افغانستان د دښمنانو کار ده، درس نه پرېږدي، تعلیم نه پرېږدي، اوس دا د افغانستان خلک څه وکړه ده خپل دښمن ته داسې یو ځواب ورکړه چې ورته وایي چې یعنې ته نشې کولای د موږ په هېواد کې د علم ډیوې مړې کړې.
مننه. دا زمونږ هر ورځ مبارزه کوي، دا زمونږ هر لار هر دروازه زمونږ مخ تړل کیږي او بیا هم موږ مخ په وړاندې درو، له خپل مبارزې نه ستړي شوي نه یو، له خپل مقاومت نه ستړي شوي نه یو، له خپل د علم د ډیوو د روښانولو نه ستړي شوي نه یو. طبعا دا خپله د دې ښکارندوی کوي چې موږ هېڅ هم شاته نه ځو، موږ شاته نه ځو او پر مخ ځو. او د دښمن ویره هم لاندې نه ده، د دښمن څه هم ډار لري، له همدې نه لري هر افغان ټولنه باید همیشه په جهالت کې وساتل شي. خو دا د دښمن واورې چې افغانان د پرون خلک نه دي، تاسو هر خبرې ته یې ګډا کوله. نن د نن نسل په دې باندې آګاهي حاصله کړي شوي دي، زمونږ پیشرفت، زمونږ ترقي، زمونږ د هېواد د اقتصاد پیاوړتیا هر څه تر علم پورې تړلي دي. دا خبره ما ځکه وکوله چې زمونږ یو شمېر افغانان ځکه په تېره ورځ یو بحث و، هغلته زمونږ یو جهادي ورور په دې باندې خپله اعتراف کوه. زمونږ کله چې ګاونډي هېواد ته تللو، موږ ته ویلې چې تاسو ښوونځی والو زه وایي ځکه هغلته کمونستان پرده کېږي، تاسو سړک مولو زه وایي ځکه په دې لاره باندې تاسو چې هغه ځای کې مخکې یاست یا دښمن په دې سړک باندې په ډېر هوساینې سره تاسو ته راځي، که چېرې تاسو سړک والو تخریب یې کړي نو دوی تاسو ته نشي رسېدی، تاسو کلینیک خرابه کړئ د دې لپاره چې تاسو د هغو مریضان په کلینیک کې درملنه ونه کړي او تاسو په راحتۍ سره وکولی شئ چې ژوند وکړئ. دا هغه څه دي چې نن دوی خپل اعتراف کوي او وایي چې واقعیان، یعنی نن موږ په دې پوهشوی چې ولې موږ استعمالولو، او موږ وایي په ډېر هوساینې او خوشحالۍ سره دا منله چې رښتیا هم خبره خو دوی کوي، اسلام خو دوی وایي، بس دوی ته هر څه وایي، موږ یې باید هغه عملي کړو. نو د دښمن دار لاندې نه ده، ځکه په سیستمیک شکل سره زمونږ علمی او تحصیلی او تعلیمی سنگ محروبوی لمنزه یوری تسو همیشه افغانان پا جالب بودن تلسی. خب دست هر او را در افغان پوران ده خصوص هم پا تعلیمی او تحصیلی سنگه که خند دوره که همون هم در افغانان نور هم دیالوگی کهیم. همون هم در افغانان نور هم داریگی. خبتل حقوق ترلاسه دوی زکر اسلام زکر سه اولین آیت نازل سویده ده مسلمان لپاره ویل اقرا یعنی ولولا درې ځلې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې ویل من لخوانت اقرا ولې حضرت محمد ورته ځین څه ویل په آخر ځلې ورته ویل چې ولولا د خدای طرف څخه مشتمل ده نو کله چې اولین آیات لوستل وي هیڅوک د حق نه لري چې دا حق مونږ واخیستل شي او یا یې واخلي. همدغه راز حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل یو حدیث کې ویلي دي تاسو ویل زده کړئ ولو که په چین کې هم وي. نو هغه هلته د په چین کې به هغه وخت هغه وخت په چین کې اسلام و نه و ولې د همدغه عصري علومو لپاره یې ویلي دي چې نن زمونږ یو شمېر کسان هغه ته مباح وایي. همدغه راز بیا هم وایي علم نارینه او ښځینه فرض دی نه دی ویلي چې یوازې د نارینه علم نه دی ویلي. په هر حال که چیرې موږ قرآن ولولو او د هغه نه صحیح پوهاوی ترلاسه کړو د قرآن هره کلمه علم د قرآن هره کلمه د دې لپاره ویل شوې ده چې تاسو له دې نه استفاده وکړي. متاسفانه متاسفانه چې موږ له هغه نه استفاده نه ده کړې او نن موږ په دې وضعیت کې
بالی ډیر زیات مننه. بالی بالی تاسو به تر غرزو بالی ډیر زیات مننه تاسو تر غرزو. یو ځل بیا به د خبرونه دی واتس اپ شمیره لوریدونکو سره شریک کو. درنو میرمنو له تاسو خیله کو چې خبرونه ته زنګ راوي. د خبرونه دی تاسو خپل خبرونه ده د تاسو خبرې پرته له سانسور خبريږي. تاسو کولای شئ چې خپل د زړه خبرې د ازادي رادیو لارې د مخکخه خو خبرونه کې وړاندې کوي ټول نړۍ ته. د ازادي رادیو د مخکښ خوځو د خبرونې د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 44 شپږ سوه یو. په دې شمیره باندې هم موږ ته همداوس زنګ راوهلی سئ او هم پیغام پرېښودلی سئ. له خبرونې وروسته هم چې د تاسو پیغام موږ ته رسیږي نو موږ بیا په بله خبرونه کې حتما تاسو ته نشروو. راګورځو بیا د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ته ګورو چې دلته اوریدونکو بیا سره تلیکلی دي. ګڼ شمیر اوریدونکي د علم او د پوهې طرفداران دي. دوی البته په دې خبرې کړي چې باید په داسې مرکزونو باندې بریدونه ونیسي. یو ورور لیکلی دی چې حکومت نه غواړي چې وناسه طبقه پرمختګ وکړي. مکتب نه منع کړي خو په شخصي ښوونیز مرکز کې هدف وګرځولي. البته دا د یو ورور نظر ده چې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی. راځو تاسو ته میرمن صافی لوی خوانه د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته خفه بخنې سره اوریدونکي لرو د خبرې به واخلو. بیا به تاسو خپل پوښتنه سره تکرار کړم. بله مهرباني.
سلامونه جوړ په خیر. تازه تکړه جناب فرشته جان خور تاسو ته او جناب سانګزی خورک ته د خبرولي ټول اوریدونکو ته سپیشل سلامونه. زه اسدالله صافی ما د سندونو کور لغمان.
بله ډیر زیاته مننه. زموږ د خبرونې موضوع خو به تاسو اوریدلی وي چې په ښوونیزو مرکزونو باندې بریدونو په اکله باندې خبرې کوو. نظر څرګند کړئ ورور.
ډیره مننه فرشته جان خور. بالکل اوریدلې مې ده. متاسفانه په افغانستان کې مرګ د انسانانو عام شوی بېخي. تاسو په خپل وخت موږ هم په ګډه سره ټوله پښتنو چې په ایران کې د محساب هم یو نجلۍ د پولیسو له لورې مړه لا تر اوسه مزګری شتري. خو زموږ په هیواد کتا ستر کوي هر ورځ کومې څون لري او پلاکا او داشل کاند او قبر په شیطانو مړ باندې ډار فرشته زبلن نظر
غاګ مقطع وصل کیږي. لګ مخبل زايد تغيير ورکي ورور. لګ مخبل زايد لګ خپل زايد تغيير ورکي. غاګ مسامنه اوریدل کیږي.
پیغام فرشته جان خور اوس بدرستی.
اوس هم ده وو
اډیر مننه فرشته خور. دغه 14 چې کیږي د علم او د پوهې د ګډوډۍ لپاره کیږي کنا چې دوی غواړي دغه 14 خلک د هر څوک ده خدا خو پیر کار وکړو او دا به وي چې ښه کار کړی وي. خو شکر ورتګ ځای ته ورځو، ټول پانان ورتګ ځای لرو. او تاسو تل کوشش کړی ازادي راډیو موږ لپاره هم خوږې برنامې جوړې کړي، همدارنګ نورې جلیکانې مکې ښځې او مدني فعالان ځوانان کتران ټولو تل کوشش کړی د افغان د افغانستان د آبادۍ لپاره کوشش کړی ده. نو شکر دی لرو که نه نو دی غواړي چې دغه علم ځانګو را چپه کړي دا نسته کې خو هېڅکله به دا اهدافو ته ونه رسېږي. زموږ افغان مبارزه او موږ هم مبارزه چې خپل لپاره دروازې پرانی اورګانې میندې خویندې تل ولیږو مکاتب همدا د نظام مشرانو ته چې خپل خویندې میندې تعلیم ته وهڅوي او انشاءالله همدې مقاماتو خو دغه باید کلاوخلي نور ډېر وکړېدل شل کاله کښې وکړېدل ټول خدای دې د
ډېر زیات مننه. بلې تاسو خبرې مو واورېدلې، له اړیکې څخه نړۍ مننه. میرمن صافی تاسو سره ګرځو، هماغه مخکینۍ پوښتنه بیا مطرح کوم. د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې مکتب ته نشي تللی. له بلې خوا لکه د جمعې په ورځ باندې چې دوی په ښوونیز مرکز کې راټولې سوې د کانکور ازموینې ته یې آمادګي نیوله، په انتحاري حمله کې مړې سولې او ټپیانې سولې. بالاخره د افغان ښځو سره څه روان دي، څه روان دي او دا د تاسو په نظر څومره لوی ظلم دی؟
تعلیم حق په ټولو نړیوالو اسنادو کې او په ملي سندونو کې یو اساسي حق دی. ټول وګړي پرته له هر ډول توپیر او تبعیض څخه د دې مستحق دي او دا یې حق دی چې باید د تعلیم څخه دوی مستفید شي. له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو ویل، د یو کال څخه زیات وخت شو چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي او خپله طالبان هم یا حکم جهت هم مستدلل دلایل د دې لپاره نه لري چې هغه قانع کوونکي وي د ولس لپاره او د خلکو لپاره. د مثال په ډول د اول ټولګۍ نه تر شپږم ټولګۍ پورې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، د هغې نه راتیر شو لوړ زده کړو لپاره پوهنتونونو ته نجونې روانې دي. خو په دې مینس کې دغه زنځیر، دغه کړۍ چې د تعلیمي د بهیر د بشپړتیا لپاره وضع شوې ده، دا غوسه شوې ده، دا ماته شوې ده. او طالبان هم په دې رابطه کوم نه یوازې مستدلل دلایل نه لري، بلکې په خپله هم دوی سره توافق د نظر نه لري. موږ او تاسو په رسنیو کې ولیدل چې خپله د طالبانو مسؤولین یو نظر باندې نه دي، په یو نظر نه دي، یو کس یو څه وایي، بل مسؤول بل ډول څرګندونه لري. دا په دې معنا چې دوی هم د دې لپاره یو قانع کوونکی ځواب، یو داسې ځواب چې داسې دلیل چې دوی پرې وکولی شي په توافق سره استدلال وکړي نه لري. او دا په هیڅ ډول په دیتا مونږ دا یو مشروع حق دی د افغانستان د خویندو او د انجونو، په دې باندې هیڅوک سترګې نشي پټولی که هغه د افغانستان په دننه وي او که په نړۍ کې وي. دا ظلم دی چې د افغان نجونو په رابطه کېږي که چېرته دوی دا دلیل راوړي چې ولا نصاب کې څه مشکلات شته دي یا ماحول آماده نه ده. یو کال ډېر وخت دی، حتی یوه ورځ د تعلیم څخه ممنوعیت یا د تعلیم په وړاندې محدودیت زیات وخت ده، ځای کول د وخت دي. او پاتې شه یو کال چې دا ډېره موده ده، که چېرته دوی همداسې دوام ورکړي او د نجونو د ښوونځیو مخه ونیسي، په راتلونکي کې به موږ د کادرونو نه کمبود سره مخامخ اوسو. موږ به ونشو کولی حکومتدارۍ کې حتی دوی کولی شي چې کېدی شي چې د ستونزو سره مخ شي، ځکه د یوې ټولنې نیمایي قشر ښځینه ده. او که کله یوه ټولنه نیمایي قشر فلج وي، دا په دې معنا چې هغه ټولنه نشي کولی په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده پرمختګ وکړي. نو دا یو واقعیت دی او دا ظلم دی د ښځو پر وړاندې چې ترسره کېږي. د دې په وړاندې باید حاکم جهت جدي تصمیم ونیسي، زر تصمیم ونیسي، تر څو د نجونو پر مخ دروازې خلاصې کړي د مکاتبو او د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او مراکزو د امنیت
تامین هر د حکم جهت مسولیت ده باید دوی مسولیت پذیری و کی خپل د مسولیتونو نه تیښته و نه کړي او په دې رابطه باید جدي اقدامات ترسره کړي.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. یو ځل بیا د واتس اپ شمیره اوریدونکو ته وایو او لږ وروسته د اوریدونکو غږ راخلو خبرې راخلو. قدرمنو دوستانو د مخکښ خوځو خبرونه ته تاسو کولی سئ همدا زنګ وای خپل پیغام پرېږدی. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 1. فکر کوم چې یو اوریدونکی د واتس اپ په کرښه لرو. بله مهرباني خپل نوم راته وایه.
سلام نیکی لونیک پر زوینه میومنه استفادن شیاری مل کابل نه
ډیر زیات مننه صفا جانې. د جمعې د ورځې د بریټ پاک لغ خپل خبرې راته وکړه. څه دی ولیدل څه دی واوریدل آیا تاسو ورته نږدې وی چیرې وی؟
مننه کوم له تاسو نه. د جمعې ورځ هغه کلی او ارمانونه په وینو ککا شو چې دوی ورته د کلونو کلونو زحمتونه وویستل او ستنه ته یې د ګوتو په شمار ورځې پاتې وی. او دا هم ویلی شم چې طالبانو هر کله وایي چې موږ امنیت نیولی ده. آیا طالبان د زده کړو دښمن دي چې نه اخلي امنیت؟ وایم چې داعش نه. طالبان هر کله وایي چې داعش نه فیصد نه کړی ده.
بلی صفا زما غاوری فکر کوم چې اړیکه پرې سوله.
بلی
اورم او اورم غاک دی اورم خور. مهربانی صفا جان غاک دی اورم.
مننه کوم. د طالبانو زما پیغام دا دی چې تاسو د داعش هیڅ کوم توپیر نه لري. ولې تاسو کوچوالی موږ په افغانستان کې مارکیټینګ کړی ده خو تاسو څنګه یاست چې داعش له هر هېواد چې په کابل کې په پایتخت کې راغلی ده تاسو څنګه نه پوهېږئ چې افغانستان راتلونکی روښانه کړی ده. هغوی چې ډېره ډېره زحمتونه ایستلي اوس هغوی په مړه کوي او
نه په ډېر بخښنې سره صفا جانې غږ دې قط وصل کېږي. زه فکر کوم چې اوریدونکي به یې سم نه اوري. که چیرې امکان لري لږ زره خپل ځای ته تغیر ورکړئ چې خبرې مو سمې وپوهول سي خلکو ته. بلې صفا فکر کوم چې اړیکه یې پرې سوه. په هر حال صفا جان فقط د سې ځای نه خبرې وکړئ چې غږ مو سم واورېدل سي. تاسو خبرې قط وصل موږ ته راځي. د تاسو هدف موږ واخیسته. ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. راګرځو بیرته خپلې میلمنې اغلې صافۍ ته. بلې
بلې بلې
او تاسو مغه تاسو درته وایئ چې دغه ډول بریدونه چې په ښوونیزو مرکزونو باندې کیږي دا په خپله د کورنیو په روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟ آیا په ډاډه زړه به وسي کولی چې دوی خپلې لونه ولیږي چې هلته درس وایي؟
فرشته جانې ما دا دوه درې ورځې ټولنیزو رسنیو کې د دغه کورنیو چې قربانیانې ورکړ په دې وروستي برید کې د دې د کورنیو خاطرات لیکنې او د دوی کیسې ولوستلې. له بده مرغه داسې کورنۍ پکې وي چې د دوی د لومړنۍ قرباني نو په تیرو چاودنو په تیرو پیښو کې هم دوی د خپل کور عزیزان له لاسه ورکړي وو، او دا موږ ته ښکاره کوي چې بیا هم دوی خپل د کورنۍ غړي یا خپل بچي یا خپل لونې دوی د زده کړو لپاره استول او دوی د دې نه لاس په سر نه کېدل. حتی ما د یوې کورنۍ یو کیسه ولوستله چې دا یې درېیم قرباني وو چې په دغه چاودنه کې وشو. هدف دا دی چې ما مخکې عرض وکړو چې ممکن په لنډمهاله توګه دوی ډېر زیات مایوسه کړي او دوی مات کړي. ولې علم داسې څه نه دی چې د هغې څخه دایم لپاره افراد لاس په سر شي، ځکه ژوند په علم باندې سنبالېږي، ژوند په علم باندې رڼا کېږي، تورې تیارې په علم باندې رڼا کېږي، او د دې نه نشي کولی افراد لاس په سر شي. موږ وکتل هغه کورنۍ چې پخوا به دوی د خپل د کورنۍ د غړو په لونو په لیږلو ښوونځي ته یا تعلیمي مراکزو ته شرمېدل، مګر نن په افتخار باندې دغه کار کوي. زما خپله په کلي کې کله چې شل کاله پخوا زه درګې ته تلم، زما په تګ باندې ارادونه او ملاحظات وو، مګر خوشبختانه باید ووایم چې زما د کلي نجونې ټولې اوس ښوونځیو ته ځي. دا په دې معنی چې هېڅکله که چېرته د دښمن هدف دا وي چې موږ د تعلیم څخه محرومه کړي، موږ د زده کړې څخه او د علم د ترلاسه کولو څخه زده کړې کې دې هدف ته خپل نه رسېږي. ولې متاسفانه باید زه دا ووایم چې د دې جګړې تر شا او د دې چاودنو او پیښو تر شا ډېر نور لوی اهداف دي. ممکن دغه اهدافو ته تر یو حده پورې دښمن ورسېږي. د دې لپاره باید افغانان هوښیار وي، باید متوجه وي. د مثال په ډول د دغه پیښې په رابطه ځینې جینوسایډ په نامه اعتراضات او ځینې د تر سره شوي چې لبد امرغه دا د استخباري تی جګړو د سناریو جوړونکو همدا غوښتنه ده چې دوی غواړي چې مذهبي جګړو ته لمن ووهي، او دغه جګړې زیاتې کړي لکه د عراق او سوریې مثال ته تاسو در کولای شم. نو هدف مې دا دی چې باید چې موږ هېڅکله په دغه رقم چاودنې او دا رقم پیښې او یرغلونه نشي کولای چې د افغانانو مخه د تعلیم او تحصیل څخه ونیسي. ممکن محدود څه خندونه واقع شي، څه مشکلات موږ ته پیښ کړي، څه ننګونه سره مخامخ شو، ولې په کل کې موږ نشي کولای چې د تعلیم څخه محروم کړي.
بله، ډېر زیاته مننه. یو اوریدونکی د واتس اپ له لارې څخه لرو، بیا به بیرته راوګرځو میرمن ستانکزی ته. بله، مهرباني د تاسو څخه کوم.
بله، سلام علیکم. سلامونه تاسو ته، استاد میرمنو ته.
سلام، جوړ په خیر.
ټول کارتون کوم رشید صافی دی، کومه تاسو سره اړیکه کوم.
مهرباني د خبرونې موضوع خو به تاسو اوریدلې وي. په ښوونیز مرکزو باندې د برید مسله ده، بلې، په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ.
بالکل، خو ریکا د افغانستان تاریخ ته وګورو، په څلور کالو کې بیلابیل استخباراتي ډلې بیلابیلو استخباراتي کړیو، هغه د ګاونډیو هېوادونو ذکر سیمې هېوادونو یا نړیوال استخبارات دي. د افغانستان د تباهۍ دپاره، د بربادۍ دپاره بیلابیل ډلې ګروځلي دي او په جګړه باندې کله کله قسمه قسمه اهداف نخه کړی دي. چې په ټول د تاریخ کې افغانستان ځپلی ده، او په ټوله کې لوی هدف د دوی دا ده چې افغانستان څنګه وروسته پاتې شي، څنګه دربدره کې همداسې چې اوس روان ده، دربدرۍ خواته روان ده. همیشه د مرکزي نظام په مقابل کې ډلې روزلي دي، او مرکزي نظام ته مزاحمتونه او مشکلات پېښ کړي دي. د دې تر څنګه چې اوس دغسې ډله مجهز ډله د افغانستان د نظام کې نشته، د نو دا کړۍ غواړي چې هلته مذهبي جنګونه یا قومي جنګونه، تعصب او نور داسې موضوعات رامنځته کړي چې افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ لپاره لاره هواره کړي. نو د افغانستان ولس ته او د افغانستان وګړو ته پکار ده چې اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، دغه سلو ته داسې اشخاص زور نه کړي. دغه انتحاري چې په دې موت یا د تاج کورس باندې ورغلی ده، ولته انتظار انتحار یې کړی ده، زمو خویندې شهیدانی کړي دي، ته یو حتمن یو افغان شپور کړي، یو افغان بورده دا کورس خودلی. نو دغه کسان دغه کړي ټول په داس موضوع کې داخل دي، باید په داس اشخاص ته او دغه دغه سره هیڅ نه حکومتونه کوي. کنه کم دغه حالت یې، نو خدای مکړه افغانستان راتلونکی به ډیر تیار او ډیر دي مشکلات او دي وحشتونو سره مخ شي. مننه.
ډیر زیات مننه تاسو څخه. بیرته راګرځو د خبرونې میلمنو ته. میرمنستانګزی، تاسو به اطمینان په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي چې له دې برید وروسته میرمنو په کابل او ولایاتو کې مظاهرې وکړلې، دوی اعتراض وکړ او د افغان میرمنو حق یې وغوښته. له دوی سره تاوتریخوالی وسه، اتا دوی کاش سولې، دوی ووهل سولې. د اسلام دین کې د ښځو حقوق، د ښځو حق، ښځو درناوی روښانه ده، او کومو کسانو لخوا چې دوی کاش کېدلې، وهل کېدلې، دوی وایي چې مونږ د اسلام سره مطابق چلند کوو. آیا په اسلام کې ښځو سره همداسې چلند ده؟
دی موضوعات تلامن نوهی کلت سوکان تا مسلمان وی حقا انتحار و انفجار تا لامن نوهی کلت سوکان تا مسلمان وی حقا تعلیمی سانگی حدث نگردنی حقا بیگناه مسلمانان نوازنی. آیا فا اسلام که دا مسلمان وجل دا مسلمان تا وسط روا دی دا اختلا یو ناروا کار دی چی دوی ترسر کنی. هم دا غراز کلت یو سوک دا اسلام پا اساسات بانده ځان وکړي، هغه هېڅ کله هم دا کارونه نه ترسره کوي. خو متاسفانه مونږ په افغانستان کې مسلمان ډېر کم لرو، مسلمان نماها ډېر زیات لرو، تعداد مسلمانۍ لري. خو که چېرې ته کلمه هم ورځینې پوښتنه وکړې، هغه خپله کلمه به یې هم نه وي، هغه خپل مونځ او درس د اسلام یو رکن دا نه ده زده. خو دوی به بس په نورو باندې ولکوي او نورو ته په مسلمانۍ ورکوي. هېڅکله هم د اسلام په سپېڅلي دین کې دا نه دي راغلي چې حتی یوې ښځې ته، یو مسلمان سړی یوې ښځې ته، یوې مسلمانې مېرمنې ته په لاس څړمشي نه شي ورکولی، لاس نه شي ورکولی. څه رسي دې ته چې هغه له ویښتانو نه ونیسي؟ څه رسي دې ته چې هغې په لاس باندې خپل لاس ووهي؟ څه رسي دې ته چې هغه راکش کړي؟ زه په دې واقعا افسوس کوم، په دې واقعا افسوس کوم چې مونږ ځان ته مسلمان وایو او د اسلامي دولت ادعا هم لرو، او بیا زموږ چلند له دې ادعا سره ځمکه او اسمان فرق کوي. چې دا د هر چا لپاره دا یو واضح خبره ده. مسلمان یعنی څه باید وکړو؟ اول باید ځان وکړي، په دین باندې، په اسلام باندې، په اساساتو باندې، بیا مطابق د هغه عمل وکړي. دوی باید خپلو همدغه کسانو، دوی مثلا ګمارلي دي د امنیت لپاره، دوی ګمارلي دي د امر بالمعروف د وزارت دی په چارچوب کې کار کوي، او هغه ځینې موضوعات ته لمن وهي. دوی که اول باید خپله دوی د اسلام اساسات ورزده کړي، او بیا وروسته له هغه نه د دوی ولېږي ډګر ته، او هغلته دې له نورو نه مثلا د مسلمانۍ او د اسلامیت دا موضوعات هیله وکړي. متاسفانه دوی خپل افکار له خپل ذهن نه خالي، خو فقط دومره یې اورېدلي دي. بس مسلمان باید دغه رقم یو کار وکړي، او ښځه باید بیرون ونه وځي. ښځه حق دې نه لري چې وخاندي، ښځه حق دې نه لري چې مثلا خپل تعلیمي او هغه فردي حقوق چې دي هغه ترلاسه کړي. همیشه باید په جهالت کې ډوبه واوسي، همیشه باید له خپل حقوق نه محرومه واوسي. خو زه یو څه په دې برخه کې وایم، کله یوه ټولنه باسواده نه وي، کله چې یوه ټولنه ښځینه زده کړه ترسره نه کړي، آیا هغه کولی ډاکټره شي؟ بیا مونږ دا هم وایو، ګوره د دې قرباني هم که هغه خوده مېرمنې دي، هم که دا خوده مېرمنې دي. بیا هم زمونږ یوه کلیواله، یوه اطرافي مېرمن موږ په اطراف کې ژوند کوي، هغې خاوند دې ته حاضر نه ده چې د هغې ژوند وژغوري، او هغه مثلا مریضه ده. مریضه ده، خاوند نه غواړي چې دا مثلا یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو که چېرې تعلیمي څانګې ته دوی اجازه ورنه کړي، آیا مونږ به په راتلونکي کې مثلا ډاکټرې ولرو چې دوی خپلې مېرمنې وي چې هغه ته د درملنې لپاره؟ مونږ خو هر څه مونږ ته اور ده، هېڅ مونږ مثلا هر څه کوله، دا مه کوه، هله دا مه کوه، هله دا مه کوه. نو پس مونږ څه وکړو په راتلونکي کې؟ مثلا زمونږ مېرمنې له دغو موضوعاتو نه بچ وي. یوه مېرمنه په ډېر هوساینې سره خپله ستونزه یوې مېرمنې ته ویلی شي، خپل مشکلات، خپل درد له یوې مېرمنې سره شریکولی شي، خو له یوه نارینه سره یې په هغه جرأت چې یوې ښځې ته یې ویي، د نارینه ته یې نه شي ویلی. نو زما غوښتنه له نننی چارواکو په دولت کې دی او د دولت ادعال دی او وایي د حاکم دولت یو نو نو فندل فن یو کال کنه د نړۍ یو کال نه بیا څلې دې په بهانو سره زمونږ تعلیمي څنګه سره دی د میرمن صافي د خبرو په تایید سره زمونږ ولسی کړه یې لمن زوړې د فقط داول نه شپګم له ونه تر دولسم خپل تنسته او بیا وروسته له هغه نه څه مثلا هغه جوړې زمونږ د مخ کانکور امتحان ازموینه یې ورکړې وه او په فنډونو کې مثلا یو سخت هم دی مثلا خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي هغه هم په ډېرو سختو شرایطو سره خو بالاخره یوازینی هدف همدا ده چې باید په سیستماتیک شکل سره زمونږ تعلیمي کړۍ له منځه یوسي او همدغه راز افغانان همیشه باید په جهالت کې ورته
پاتې
یو مفرسه ده په دې برخه کښې ډېر لنډ او ډېر سرسري به یو خو یو حاکم ووایي په خپل کلي کې خلکو ته خپله د سودا راوړله له کلي له ښار نه خلک د کلي خلک نه پرېښودل چې سودا راوړي یو ورځ یو چا ورته وویلې چې وروره څومره د ځان سرګردانه کړې پرېږده دغه مسؤلیت خلکو ته چې خپله خلک لاړ چې خپله سودا راوړي نو ده ورته وویلې که چېرې زه دا کار وکړم خلک دې ته پرېږدم چې لاړ شي ښار او بازار ته سودا راوړي نو په دې سره د دوی سترګې سخېږي او بیا به زما حکم په هغه کلي کې نه چلي نو د دوی یوازینی هدف هم نن همدا ده باید افغانان همیشه په همدې سیستم کښې اوس پاتې شي تر څو مونږ خپل اهدافو ته د کرنلو لپاره ته درسور راکول کېږي هغه ته ورسېږي.
ډېر زیاته مننه له تاسو څخه میرمن صافی. فقط لنډ په یوه دقیقه کې که افغان میرمنو ته خپله هغه وړاندیز هغه مشوره وړاندې کړي چې دوی ته څه ډاډ ورکوي چې دا حالت د تېرېدو په حالت کې ده څه وایي هغو ته فقط یوه دقه وخت لرو.
له بده مرغه باید ووایم چې څنګه چې زمونږ توقع وه چې ممکن طالبان په دې دوره کې تغییر کړی وي او هغه شل کاله پخواني طالبان نه وي او د ښځو د او نجونو د حقونو په رابطه څه نرمښت ولري ولې متاسفانه مونږ ولیدل چې دغه نرمښت وجود نه لري. مونږ کله چې د ښځینهوو او نجونو څیرو ته ګورو سترګو ته ګورو دوی په واضح ډول د دوی سترګې مونږ ته دا کیسه کوي چې مونږ نور نه غواړو چې په جهالت کښې ژوند وکړو مونږ نور نه غواړو چې د ټوپک او بمونو درزا واورو. نو هیله مې دا ده او خواهش مې دا دی چې د دوی پر مخ باید ټولې د ښوونځیو دروازې خلاصې شي او نجونې دې هم مایوسه نه وي نا امیده دې نه وي. د شل کاله پخوا چې پنځه کاله ښځې او نجونې د ښوونځیو د ورتګ نه منع شوې وي هغوی بیا هم وکولی شول چې زده کړې وکړي چې زه خپله د هغې یو نمونه یم هغوی زده کړې وکړي هغوی دندې وکړي هغوی په لوړو موقفونو کښې کار وکړو بیا هم همدغه نجونې چې نن په کور کښې دوی کولی شي چې په راتلونکي کې زده کړې وکړي او یو ځای ته ځان ورسوي. زمونږ رب د جهالت طرفدار نه دی که په سین کښې یو دیندار او یو بېدین لار وي نو غرقېږي هغه کس چې هغه ناپوه وي. زمونږ رب د ناپوهانو طرفدار نه دی او خویندې نه ناومېږي دا د دوی مشروع حق دی او خپل مشروع حق ته به انشاءالله رسېږي.
ډېره زیاته مننه. د لغمان د والي پخوانۍ مرستیالې او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ غړې مدني فعالې برېښنا صافۍ، د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخوانۍ مرستیالې مدني فعالې، د ښځو د حقونو فعالې او افغان خبریالې سیما ستانکزۍ، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې نن مو په دې خپرونه کې له موږ سره برخه واخیستله او یوه ځانګړې مننه له درنو اورېدونکو څخه کوو چې دا خپرونه یې تر پایه پورې واورېدله. دا وه نننۍ د مخکښو ښځو خپرونه. تر بیا په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نه هم لتا نشولار ورکا زما خیال ټول دنیا نشولار ورکا سوچیا وسکی جهو پور ظلم نہ کرے چوچیا وس کی جہو پور ظلم نہ کہ چزور نہ ولوی جی تسبیح واخلی نفل نہ کہ چې زور نوال ویږي تصویر واخلي نه پلونه کوي دام عمل دام کرون دی دغه ژوند زمو دام عمل دام کرون دی دغه ژوند زمو یو ته بلور کی تناس یو پر بلوارو نه کوي یو ته بل سپر کی تناس یو پر بلوارو نه کوي چوچیا وسکی